السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د مارچ 14 منیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې مو هرکلی کوم په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه ټول اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته د اسلام آباد عدالت عمران خان د نیولو امر زندولو درخواست رد کړی دی. روغتیایي چارواکي وای په خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغانو شمیر تر 2000 او بخې تر 2000 اوختي او د ماشومانو د حقوقو اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیز نه لري کول به ناوړه پایلې لري. تفصیل د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانی په مقدمه کې د تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. د عدالت قاضي ظفر اقبال نن محفوظه کړې پریکړه واوروله او ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د گرفتارۍ امر نشي ځنډول کېدی. د اسلام آباد هغه عدالت د مارچ په 14 ویلو چې د توشخانی د ډالو خرڅولو په کیس کې د خان د نیولو امر لا هم برقراره دی. په همدې حال کې لاهور هایکورټ یو ځل بیا د اسلام آباد او پنجاب پولیس او رینجرز واکتا امر کړی چې د مارچ تر 18 دی په لاهور کې د عمران خان د نیولو عملیات ودروي. د اسلام آباد د عدالت جج ظفر اقبال نن د اورېدنې پر مهال د خان له وکیلو پوښتل چې هغه عدالت ته ولې نه حاضرېږي. جج ویل که عمران خان تسلیم شو عدالت ته ورشي نو د پولیسو مشر ته به د هغه د نه گرفتارولو امر وکړي. د پاکستان رسنۍ وایي د عمران خان وکیل عدالت ته ویل چې خان د توشخانی په مقدمه کې د مارچ په 13 عدالت ته د حاضرېدو حلفنامه ورکړې ده خو جج ورته ویل چې په قانون کې د دې ډول اورېدنو لپاره د حلفیه بیانونو دود موجود نه دی. د اسلام آباد ډسټرکټ اینڈ سیشنز عدالت قاضی ظفر اقبال د مارچ په 14 د عمران خان پر ضد د توشخانی د قضیې اورېدنه وکړه چې نوموړي ورته د اسلام آباد هایکورټ په حکم سربیره حاضر نشو. خان وایي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی نو ځکه نه غواړي چې زندان ته لاړ شي او عدالت هم د ویډیو له لارې حاضرېدو ته تیار دی. داراز د توشخانی قضیه سیاسي بولي او وایي هیڅ ناسم کار یې نه دی کړی. د جنوبی وزیرستان د سره روغې سیمې اوسیدونکي وایي چې په ځانګړه حیدر خیلو کلي کې د یو مشکوکه بې پایلټ الوتکې برید کې دوه ماشومان وژل شوي دي. په سره روغه کې یو ځایي مشر اساق مسید پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا برید د مارچ په 15 مازیګر مهال په یو دکان شوی دی. بلخوا د جنوبی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین پرون مشال ریډیو ته ویل پلټنې کوي چې آیا دا چاودنه وه او که ډرون برید و. د پاکستان پوځ د اماډي کوسانګي ISPR نن په یو بیان کې ویلي چې په ځانګړه سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې 8 وسلوال وژلي او 2 پوځیان زخمیان شوي دي. بیان زیاتوي چې وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 2 ماشومان هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د نرخزیانو د حقوقو ساتنې په قانون کې په خپل خوخه د جنس ته شناخت تعین کولو ټکي سره اختلاف ښودلی او دای غیر شرعي بللی دی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د مارچ 14 مشال ریډیو ته ویل دغه قانون ته د بیا کتنې په 2 ورځنۍ غونډه کې دینی پوهانو په دې اتفاق وکړ چې د قانون دغه نقطه د شریعت سره سمون نه خوري. نوموړي ویل
چې لکه یو زنانه ده او هغه ووایي چې زه داسې محسوسوم چې زه سړی یم، یا یو سړی دی او هغه دا ووایي چې زه داسې محسوسوم چې زه ښځه یم، نو مونږ دا ووایي چې دا سیلف پرسیوډ آیډنټیټی چې ده دا د شریعت سره هماهنګ نه ده.
د نرخزیانو د حقوقو ساتنې قانون د بیا کتنې غونډه کې د دینی عالمانو ترڅنګ د بشري حقوقو وزارت چارواکو د نرخزیانو مدني ټولنې استادو ګډون وکړ. د نرخزیانو د حقوقو د ساتنې قانون په 2013 کې له پارلمانه منظور شو چې پکې دوی ته په شناختي کارډونو کې د نرخزیانو په توګه د خپل جنس د تعین کولو حق ورکړل شوی. نرخزیان وایي دا د دوی د تحفظ قانون دی او دا سینه ده چې ګواکې هم جنس پرستۍ ته به لاره هواره شي. روغتیایي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د HIV ایډز ناروغانو شمیره 2300 ته پورته شوې ده. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ایډز کنټرول پروګرام رستیال ډایریکټر رشید خان ویل چې په صوبه کې د ایډز رجسټر ناروغانو شمیره تر 2000 وخت ده. د نوموړي په وینا په دې کې 2250 سړي، 1301 او 1600 نرخزیان دي. د رشید خان په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې د 2000 څخه زیات د ایډز ناروغان د صوبې پښپګو مرکزونو کې رجسټر شوي دي. او د ماشومانو د حقوقو د دفاع ادارې سیف د چلډرن ویلی ک په افغانستان کې طالبان د انجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سمدستي لري نه کړی نو خای چې د وډوکوالي عمر ودونه او بیوزلی به زیاته شي. سیف د چلډرن په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکي اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي باید له شپږم ټولګي پورته انجونو ته د تعلیم اجازت ورکړی شي. یاد ادارې خبرداری ورکړې چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بېوزلۍ ته اړ شي چې دا به د هېواد راتلونکي لپاره ناوړه پایلې ولري. سیف د چلډرن ویلي له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي له درې میلیونه زیاتې هغه انجونې چې پخوا یې په متوسطه ښوونځو او لیسو کې زده کړې کولې د تعلیم له حقه محرومه شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د ادارې د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم تر اوسه د انجونو د تعلیم په اړه خپل پلان څرګند کړی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانی په کیس کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ وارنټ ته معطلولو درخواست رد کړی دی. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د نرخزیانو د حقونو ساتنې په قانون کې په خپله خوښه د جنس شناخت نشاندهی کولو ټکی غیر اسلامي بللی دی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي
ترانسجنډر تعریف دی کی هغه خلق هم راتلی شي چې هغه حقیقي خونسا نه دی. نو مونږ دا وایو چې دا سیلف پرسیوډ آئیډنټیټی شریعت سره هماهنګ نه ده.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان زمینداران او چارواکي وایي د زیتون باغونو کرلو سره ډیره ګټه رسیدلې ده.
دارنګ خو په لکونو درختی نگیدل کی دی او ډیر بهترین معیشت ته پروموټ شوی دی. زمینداران په دې ډیر خوشاله دي. په خوا دا درختی مش فری کولې چا نه کولې اوس په پیسو نه ملاوي.
پس وات کې پرلی راتک ته د هر کلی یو د سورا منزل شوی.
سواد کے پہاڑ ہے اس کے گلوں دی کولوالے دے خوشبوئی دی ہم ہاد بہار پر موسم کے سواد ترازی او پیلا او پل بچڑا ونے
نو رپورٹ نہ ہم رلو راسرو سے تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو خبرونه کې هم واوریدل. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانی په کیس کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د گرفتارۍ وارنټ معطلولو درخواست رد کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال او شنون کې طاهر خان صاحب ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لائن دی. ستړی مشي طاهر خان صاحب.
ډیره مننه ستاسو. شکریا.
څه نوي معلومات لري تاسو دغه توشخانی چې کم کیس ته وخت په وخت نوي معلومات را روان دي؟ نو څه تازه معلومات لري؟ اسلام آباد عدالت هم پریکړه کړې ده، تاسو سره څه معلومات دي؟
عدالت په اسلام آباد کې چې کوم ضلعي عدالت ته د هغې جج چې کوم درخواست د تحریک انصاف لخوا دایر شوی وو چې د عمران خان خلاف دغه د نیولو چې کوم یو حکم هم دی عدالت ورکړی دی هغه د معطل شي، نو هغه درخواست اوس د دغه ضلعي عدالت د جج ظفر اقبال لخوا هغه مسترد شوی دی او د عمران خان د نیولو هغه د دغه عدالت هغه زوړ چې کوم فرمان او حکم وو هغه پر ځای باندې پاتې شوی دی. او اتلسم د مارچ پورې د عمران خان د نیولو بیا وینا شوې ده چې هغه ونیول شي او هغه دغه عدالت ته پیش کړی شي. نو بهرحال دا دغه نن سهار د دې سماعت شروع شوی بیا پکې وقفه شوې وه او لږ شېبه وړاندې بیا د عدالت لخوا دا حکم راغلی. نن سهار چې کله عدالت شروع شوی وو نو هغه وخت کې مکالمه وه د جج او د پی ټی آی د وکیلانو لخوا. پی ټی آی وکیلانو غوښتل چې دغه دې معطل کړی شي او هغې دا وی چې عمران خان یو بیان حلفي هم ورکړی دی دوی ته چې هغه به خامخا په 13 د مارچ توشخانه کیس چې دی پاره کې به د حاضری کې عدالت ته خو د شخکاری کې دا کله مسترد شنو عدالت د پی ټی آی هغه درخواست نه دی منلی او د عمران خان د نیولو هغه حکم په ځای باندې پاتې شو.
جی، او طاهر خان صاحب دا ویل شي چې اوس خو دوی د حلفیه بیان ذکر وکړو دا ورته وی چې په 13 مارچ په خامخا دوی عدالت حاضر شي. خو خیر عدالت قاضي چې دی هغه خدای رد ک. خو عمران خان ولې تر اوسه دې کیس کې نه دی حاضر شوی؟ د دوی څه دریض دی؟
ګوره د عمران خان خو هر ورځ بیان راځي، لږه شیبه وړاندې د هغه بل بیان راغی او په هغې کې هغه خویو دا و چې دی به په 13 مارچ عدالت ته حاضریږي. دی په خپل اعلان وکړ. دویم هغه دا خبره کوي چې د ده د نیولو دا کوشش چې دی دا د عدالت او د نیولو دا د دې په ځای د ده تختولو او دې خدا الزام لګي چې د ده وجلو یو پلان دی. نو ځکه دی او بل عمران خان د وړاندې نه بلکې نن بیا یو ذکر وکړو چې کوم ځای کې دا د اسلام آباد افیډ سیکټر چې مرکز دی او کچرې پکې دي عدالتونه پکې دي، نو دی وی چې په دغه ځای کې دوه واره مخکې حملې شوې دي د وسلوالو لخوا، ګڼ شمېر خلک وژل شوي، وکیلان پکې وژل شوي دي او دا خو درسته چې حملې خوشوي دي نو دی وی چې دغه ځای هلته د دی د خپل امنیت په اړه باندې دی تشویش او اندېښنې لري. نو دغه دی یو دلیل دی. خو دی دا وی چې دی خو عدالتونه نه بیا وی چې عدالتونو حکم مني، نو اوس خو پخپله ویل چې پاتې لسم دا خو تر اوسه پورې چې عدالت د دې نیولو حکم څومره شوي وو یا دې عدالت نه یا مخکې د نورو نه، نو هغه یو دلیل عدالتونو سره چې عمران خان حاضریږي نه چې کله ورته حاضرېدو وویل چې اوس عمران خان وایي چې زه به ورځم نو به کتی شي 13 چې دوه ورځې پس سبا نه بله ورځ چې څه کېږي بیا.
ښه، او طاهر خان صاحب دا راته ویلی شي د عمران خان په ګډون د پی ټی آی چې کوم مشران دي هغوی یوه غونډه کړې ده، په غونډه کې څه مهمې فیصلې وشوې؟ څه پکې وویل شو؟ داسې څه تازه خبر شته؟
ګوره دغه نه پس عمران خان په خپل بیان ورکړی دی او په هغه کې عمران خان په خپل ټوئیټر باندې لیکل کړی دی چې دی تیار دی چې د کوم الفاظ دی چې د پاکستان د ترقی د ګټو مفاداتو او د جمهوریت لپاره دی قربانی ورکی او هر چا سره وویني. لکه دا عمران خان په هغه بیان کې داسې یو نرمی خایي، ځکه تر اوسه پورې به عمران خان جدي نه کوي خبرې چا سره، لیکن اوس دې دا خبره کی چې دې نه دی ویلي چا سره، لیکن هر څوک یاد کړی دی. نو معنی دا چې هر څوک کیدی شي، وزیر اعظم هم کیدی شي، حکومت هم کیدی شي او نور خلک هم کیدی شي. خو مخکې په خپله به وي چې دې د فوج مشر سره ملاقات ته تیار دی، لیکن هغه کار خو بیا نه شوی. نو نن دا بیان د دې غونډې نه وروسته راغلی دی، نو ممکن ده چې په دې غونډه کې په دې موضوع باندې خبرې شي، ځکه چې نن بیا په اسلام آباد کې وزیر اعظم خبره کړې ده. لکه شی وړاندې وزیر اعظم اسلام آباد کې سینټ کې تقریر کو، په هغه ده وایي چې پاکستان کې د بدقسمتۍ نه اوس مشران نه کینې، او بیا دا وایي چې په ماضي کې به که اختلافات به هم وو نو سیاسي مشران به یو بل سره کېناستل. نو د عمران خان لخوا هم یو بیان او یو پیغام راغی، او ظاهر خبره چې پیغام حکومت ته دی، او د وزیر اعظم لخوا هم په سینټ کې چې هغه نن کوم وینا کوله په هغې کې یو اشاره ده. نو ممکن ده کله نه کله چې خبر راځي چې دروازو شاته خبری کیگی او بیک چینل خبری کیگی، نو ممکن ده کارا شان وی خبر دا بیانونه دواړو غړو راغلی. نو به کتی شي ځکه چې وزیر اعظم دا خبره وکړه چې مشران دي کینی، خو بیا عمران خان تورونه ملګول، عمران خان هم بیا خپل وینا چې کول خبرانو نن په لاهور کې ناغم تورونه لګول دي، خو لیکن دا دواړو غړو نه یو د ښکاری چې د خبرو طرف ته ممکن نشي دواړه غړي ځاړي شي.
صحیح. او طاهر خان صاحب بس پلنډ ټکو کیو آیا آیا عمران خان تر فشار لاندې دي؟ نو ځکه پتا سوې چې په بیان کې نرمي ښکاری، نو دا نرمي دا غي وجه ده؟
ګور اسنه سو خو بزکه وی چې 13 ورځ کله د پی ټی آی د یو مشر د پنجاب یاسمین راشد او بیا د صدر مملکت ترمنځ چې کله ټلیفون خبرې افشا شوې بهر راووته، نو پاره کې خو یاسمین راشد په خپل چاغه یو مشهور د پی ټی آی یو مشر دا ای خپل دا وې صدر ته عمران خان ته وایي صدر چې لګونت نرمي او خای. نو په عمران خان باندې خو په فشار ضرور وي، هغه به هر غاړه نه وي، هغه به د پولیس لخوا هم وي، هغه به د عدالتونو لخوا هم وي، هغه د حکومت مرکزی لخوا هم وي، هغه ممکن نه چې د سکیورټی اسټابلیشمنت چې د زمانا وطن دغه فوج او انټیلیجنس یا دیږي دا غي لخوا هم سره ځکه وي چې عمران خان خو کړه نه کړه په غي باندې تنقید کوي. عمران خان داسې ښکاري دا نظر خو درست چې هغه باندې هغه فشار دا نور خو مخالف دي، لیکن د خپل مشرانو کو دا وایي چې عمران خان ته وایي نرمي پکار ده او شاته تک پکار دي. نو مان دا چې عمران خان باندې سره خو هغه یو فشار خو به وي، او ځکه که دا حالت وي دا کم چې په پنجاب کې دوه ورځو کې وو، نو دا خو به زما خیال ډېر خلک په پاکستان کې او حتی چې دغه ممکن نه چې دغه خپل ملاتړي دغه رنګي حالت نه خوښي لکه څنګه چې جذباتي ماحول په لاهور کې جوړ شوی.
صحیح. ډېره ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو تفصیلي معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو داوا کوي چې دا غزلې په ځانګړه کې پرون پر ډرون بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي دي. دوی نن مشال ریډیو تویل چې دوی سیمه کې لیدلې او هلته 3 ډرون بریدونه شوي دي. پولیس وایي د پرونی پېښې په اړه پلټنې کوي، خو پوز وایي پرون یې په سیمه کې د نښتې پر مهال 8 وسلوال وژلي دي او په نښته کې 2 ماشومان هم وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان نن په بیان کې په ډرون برید کې د ماشومانو د وژنې غندنه کړې، خو د خپلو وسلوالو د وژنې ذکر یې نه دی کړی. البته د هغې ډلې یو قومندان د نوم نه ښودلو په شرط خپلو 15 وسلوالو مړینه تایید کړې ده. د اشتیاق مسید رپورټ ته وښیي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مارچ په 15 بے هوا بازا جازونه یا ډرون تیارو په ځانګړه سیمه کښې بریدونه کړي دي چې په نتیجه کښې یې د تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوالو سره 2 ماشومان هم وژلي دي. په دغې برخه کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید چې په خپله ځانګړه کلي ته ورغلی و ویایي
میزو چې مخاته لوړلی بیا په لیار شي د پیاز نه فوس په کلا تیر شي واته انډری وکړه بیا مخته فوج استلای وو شپږ وته گاډی میشتا وی لوړ وی بیجې نه پرشوي میشتا وی چې سرچا پریشن بای خو چکل جنوزا وس په پانا باجی میج ور پریشوي نو واته لوړلی خپل چې پکیم زاینا شو ډرون سوي اوالی ډرون په 5:20 سوي واد وو ما ډرون په 6:00 سوي واد او د درېما په 9:00 نه بعد سوي وا په دیک سے دلتا د کلی د کون هاندای او دلتا د کیم بچونو شهیدو برانی طالبان وی او یو مسجد و یو وزیر و او میشه کلا و جنگلا تا ور رسیدلی درخل کلی تا او پکیم دیکشه ڈرون یا کلای و پا جنگلا کشه دلتا نه جنگ دویشتا نه دریز کلای و
دی سویلی وزیرستان پولیس و مشر شبیر حسین دے مارچ پا 15 مشال ریڈیو تا پا زنگڑا سیما کشے شوی 14 پا باراکشے پا دا رنگ جاگے دلائی وا
دا خلا کلو کلی خبر دے نا اگر در پار پنگ ایریا دا پولیس انتا تلائی نا دا بارا لیکسپلوشن دا موشمان دا ایکسپائر دی مجھے دو کنفرم دو کنا کلو کلی چلنگی تا سخل کو یلی تا سم تخل کو یلی کنا خلا بندیال در چی سلائی خلا جائو گوری لا پولیس لار سی کنا دور فار پنگ ایریا دا پولیس انتا لائی پروش کیجی گی کنا بے بانی فرانی سی کنفرم کولا چاہی دا درون دا دا چیتا مائن بلاس دا کنفرمیشن ہو سی او تا ستو مائن
دے پاکستانی پوز آما اڑیکو دفتر ایس پی آر لطرافا نن پشپوڑا سم مار جاری کړی شوی بیان کښې ویلي شوی دی چې د سویلی وزیرستان ځانګړه سیمه کښې د پوځ سرتیریو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې 8 ترهګر وژلي شوي دي او د ډزونو بدلون په وخت د پوځ 2 سرتیري پرهر ژلي شوي هم دي. او په بیان کښې دا هم ویلي شوي دي چې د بده مرغه 2 ماشومان هم وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر جلی و بیان کشی د سویلی وزیرستان زنگڑا سیما کشی پا ڈرون برید کشی د دوی ماشومونه د وجلو غندنه یې کړی دو، خو په دا بیان کشی یې د خپل وجلی شوی مرګرو په باره کشی یې څه هم ویلی نه دی. خو د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر د نوم نه جوتولی په لاوج مشال ریډیو ته ویلی دی چې په زنگڑا سیما کشی پا ڈرون بریدونه کشی د دوی ماشومانو سره د دوی 15 وسلوال مرګری وژل شوي دي چې په کیم کشی دوه پاکستانی او د درې وژل شوي وسلوالو تعلق د افغانستان سره و. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونې،
د مشال راډیوي مجله
فلسطین مبجو،
هارون بچا هنری گڑی
په یو بجا،
تاندی خلی
په دوانی مو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلونی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په 15 بجو. وزیر اعظم شہباز شریف پرون په اسلام آباد کې د مختلفو ورځپاڼو د مدیرانو شورا یا کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیټر یوې غونډې ته ویلي چې ډېر ژر به د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د قرض تړون وشي. نوموړي یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف په پخواني حکومت تور لګو چې له IMF سره شوي تړونونه نه عملي کول، نو ځکه پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. بلخوا تحریک انصاف په هیواد کې د اقتصادي ستونزو تور د PDM په موجوده حکومت لګوي. نور حل د نیاز علی په رپورٹ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پاکستان د پور نه ادا کولو اندېښنې پای ته رسیدلې او د پیسو نړیوال صندوق IMF سره به د پور تړون ډېر زر وشي. د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې د ورځپاڼو د مدیرانو اتحادیې یا کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایډیټرز یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې حکومت یې هیواد د دیوالیه کېدو څخه په بچ کولو کې کامیاب شوی دی او د هیواد له اقتصادي ستونزو څخه د وتلو لپاره ٹولی ہنسی کبھی.
معاشی طور پر پاکستان دیوالیہ پن کا
اقتصادی لحاظ سرا پاکستان د دیوالیہ کے دو لیری تیر شوے دے خود دوی د اتحادی حکومت پہاسو د پاکستان د دیوالیہ کے دو یرا ختم شوے دا تیر حکومت دا ایم ایف سرا شوی تڑونا ناملی کول چیزیانی حیوات ترسی دلے دے خوست چی دا ایم ایف سرا کم تڑون شوے دے دا حقی اقیز با راتون کی وقتنو کی پاہم اولس رازی اور اغلے دے
آدمی کو اس کا بوجھ پڑا ہے اور پڑے گا.
وزیر اعظم شهباز شریف په خپل وینا کې یو ځل بیا د تحریک انصاف په پخوانی حکومت تورو لګوو چې له آی ایم ایف سره یې شوي تړونونه ناعملي کول. خو د تحریک انصاف پخوانی حکومت غړي بیا د پاکستان جمهوري غورځنګ په موجوده حکومت تور لګوي چې د دوی د ناکامه پالیسیو له کبله له هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. پاکستان چې له سله پاسه دریو کلونو راهیسې له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ دی. آی ایم ایف په 2019 کال کې پاکستان ته په څه باندې دریو کلونو کې د شپږ ارب ډالرو په قرض ورکولو سلا شوی وو. سخ کالی ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وزنډول. آی ایم ایف پاکستان ته د پور ورکولو پروګرام ولې زنډولی وو؟ په دې اړه په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمان د مارچ په 15مه مشال لیډیو ته وویل د موجوده حکومت سره د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت د آی ایم ایف په شرطونو پوره کولو کې پاتې راغلی.
آی ایم ایف پروګرام کې چې کوم تاخیر دی دا غي بنیادی طور باندې وجه دا ده چې حکومت کاغه موجوده دی او کدی نه مخکې د تحریک انصاف حکومت او پاغه کې د آی ایم ایف چې کوم شرطونو پوره کولو د پره هغه شان سنجیدګي حکومت نه نو خولا. تیر حکومت هم هغه تخکاری ده چې زما حکومت تلو کې دی نو هغه تیل قیمتونه هغه فریز کا او دا غي په وجه باندې چې دی نو خساره بجټ خساره سیوا شو ټیکس کلیکشن کم شو. بیا د کشان دي چې پی ڈی ایم حکومت رالو نو هغه مخبل هغه سیاسي استحکام د پاره د آی ایم ایف چې کم سخت شرطونو دا غینه هغه شان ته پاره عمل درآمد اونو کو لکه زمون وزیر خزانه اسحاق ډار چې دی هغه مونږ ولې د ډالر قیمت چې دی نو هغه ډیر وخت پورې چې دی نو هغه فریز کړو.
دا په داسې حال کې چې اسلام آباد د اقتصادي اصلاحاتو او د ګرانۍ د مخې نیولو په هڅو کې دي. په دې لړکی حکومت په هیواد کې ځنې نوي ټیکسونه هم لګولي او د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف څخه د نور پور اغستو هڅو ته دوام ورکړي خو لا هم په دې لړکی وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د اقتصادي چارو کاربوهان وایي چې د آی ایم ایف سره د پور پروګرام چې نور څومره ځنډول کیږي نو اغیز به د هیواد په اقتصاد وي چې په هیواد کې به ورسره ګرانی او بیروزګاری نور هم زیاته شي. په پیښور کې خبریال او اقتصاد پوه طاهر امین د مارچ په 15مه مشال لیډیو ته وویل
نقصان دې خبره ده چې خو زمونږ لوکل کرنسی هغه په مخ روانه ده پلان باندې دا غي اور ال په انفلیشن باندې په ټولو دغه باندې هغه نیگیټیو اثرات روان دي. دغه شانتي انویسټرز چې کندي هغه هم لاس نیولې دي او فارن ډایرکټ انویسټمنت تاسو وکړلې چې راوند 50% پای کې ډیکلاین ناغلې دي. زمو ریزروز چې کندي هغه 4.3 بلین ډالر تر پرې وتی دي. دا خو د چاینا له دي انفلو سره لکسي واشو خو بهرال دا بیا هم ډیر کم دي. د انډستری ولاړه د خلک بیروزګاره کیږي غربت را روان دي خو دا چې سمره ډیلې کیږي اور ال یو ډیر غیر یقیني صورتحال لري.
دا په داسې حال کې چې پاکستان حکومت چې 13 میاشت د پرولۍ په پای کې د 100 اویا ارب روپو مالی لګولو اضافي بجټ هم منظور کړی وو. نوي ټیکسونه یې لګولي او پخوانی هم لوړ کړي دي. او بیا د پاکستان د شماریاتو ادارې بیرو آف سټیټسټکس 4 ورځې وړاندې په خپل یو راپور کې ویلي چې د پرولۍ په میاشت کې ګرانی 1.6% ته لوړه شوې چې دا د هیواد په تاریخ کې تر ټولو لویه کچه ده. د یاد ادارې په خبره چې له هر میاشتې راپورونه ښایي په هیواد کې د توکو بیبه په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دي. او بیا په 1300 کې روپۍ د ډالر په مقابله کې په ریکارډ کچا ورزیدلې. د مارچ په 15مه په بینک دننه یو امریکایي ډالر بیا 4.50 پیسې نور ګران شوې او یو ډالر بیا 2.23 روپۍ او 50 پیسو ته رسیدلې دي. او بیا په آزاد مارکیټ کې یو ډالر په یو ورځ کې 1.50 روپۍ نور ګران شوې او بیا 2.50 روپۍ ته رسیدلې ده. نیاز علي مشال
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف اسیمو راپور نوڑان دے کبھی.
زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته لا پیښور چار سدې مردان نوخر او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسه
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا ایاز وای د اسلامي نظریاتي کونسل دینی پوهان په دې نتیجه رسیدلی چې د نرخزیانو د حقونو ساتنې په قانون کې په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو نقطه غیر شرعي ده. د له هغې وروسته ده چې په 2013 کې له پارلمانه د نرخزیانو حقونو ساتنې قانون منظور شوی، خو چې په کې نرخزیانو ته خپل خوخه باندې شناختي کارډونو کې د نرخزیانو په توګه د خپل جنس د تعین حق ورکړل شوی و، خو د پاکستان په سینیټ کې د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد او ځینو نورو سینیټرانو په دې نقطه نیوکې کړې وي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
اسلامی نظریاتی کونسل د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانون کې پخپله د خپل جنس د شناخت کولو نقطه غیر شرعي بللې ده. د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د مارچ په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون ته د کتنې لپاره په 2 ورځنۍ غونډه کې د دینی عالمانو ترڅنګ د بشري حقونو د وزارت چارواکو، د نرخزیانو نمایندګانو او د مدني ټولنې استازو هم ګډون وکړو او دینی پوهان په دې نتیجه ورسېدل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانوني مسوده کې پخپله د خپل جنس د شناخت کولو ترڅنګ ځینې نقطې غیر اسلامي دي. ډاکټر قبله ایاز په دغه اړه وایي
چې کوم د دې ترانسجنډر تعریف دی، دې تعریف کې زموږ اختلاف دی چې دا تعریف چې دی په دې کې هغه خلک هم راتلی شي چې هغه حقیقي خونسا نه دي. بیا دومه نقطه زموږ چې هغه ته دوی سیلف پرسیوډ آیډنټیټی وایي. سیلف پرسیوډ آیډنټیټی دا دی چې د خپل صنف یا د جنس شناخت په خپلا چې لکه یو زنانه ده او هغه وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه سړی یم، یا یو سړی دی او هغه دا وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه ښځه یم. نو مونږ دا وایي چې دا سیلف پرسیوډ آیډنټیټی چې ده دا د شریعت سره هماهنګ نه ده.
دا د هغې وروستو ده چې په 2013 کې له پارلمانه د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون منظور شوی و چې پکې دوی ته په خپله خوښه په خپلو شناختي کارډونو کې د خپل جنس د تعین کولو حق ورکړی شوی و. خو د پاکستان په سینیټ کې بیا د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد او ځینو نورو سینیټرانو په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو په نقطه سختې نیوکې کړې وې او دوی ویلي وو چې د دې د لارې به په پاکستان کې هم جنس پرست خلکو ته هم قانوني تحفظ ترلاسه شي. د نرخزیانو په حقونو کارکونکي مدني فعال قمر نسیم هم په اسلام آباد کې د نرخزیانو حقونو د قانون په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې موجود و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو خبره غیر شرعي منل به د دینی عالمانو په نظر کې د اسلامي تعلیماتو مطابق وي، خو که نرخزیان په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو نه محروم شي نو د یو میډیکل بورډ د لارې د لوی شمیرې د نرخزیانو د جنس د تعین کولو کار به هم ډیر ګران وي.
طریقے کار سے بھی تبھی بورڈ کی بسوک ہوئی اور بڑا بسنگ انشور کی گئی تھی اگر ٹیسٹ چنے اگر یو نان ججمنٹل ان بائسڈ بھی اور مزید خواجہ سراو خلق کو دہراس میں دیا دبی بائس چکم لینے والا جو نشی دبی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی باڈی کا اگر خپل جواب پر وفاقی شرعی عدالت کے ہم جمع کرے دے اور دے سرا سرا اگر حکومت تم اس پر سفارشات لانے کی دادا حکومت اختیار دے چدا سفارشات
د پاکستان په سینیټ کې د ځینو سینیټرانو لخوا د خواجه سراو د حقونو د ساتنې په قانون د نیوکو وروستو دا معامله د پاکستان په وفاقي شرعي عدالت کې هم روانه ده او په سینیټ کې د نرخزیانو قانون ته د بیا کتنې لپاره یوه کمیټه هم جوړه شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د خبرونې نیمایي ته را رسیدلی یو اوسو مهم لنډ خبرونه درته وړاندې کوو. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانی په مقدمه کې د تحریک انصاف د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړي. د عدالت جج ظفر اقبال محفوظه کړي پریکړه واوروله. وی ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د گرفتارۍ امر نشي ځنډول کېدی. د اسلام آباد هغه عدالت د مارچ په 14 ویلو چې د توشخانی ډالو خرڅلاو په قضیه کې د خان د نیولو امر لا هم برقرار دی. په همدې حال کې لاهور های کورټ یو ځل بیا د اسلام آباد او پنجاب پولیس او رینجرز وخت امر کړي چې د مارچ تر 14 د په لاهور کې د عمران خان د نیولو عملیات ودروي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د نرخزیانو د حقونو ساتنې په قانون کې پخپل د جنس د شناخت تعین کولو ټکي سره اختلاف ښودلی او دا یې غیر شرعي بللی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز نن مشال ریډیو ته ویل دغه قانون ته د بیا کتنې په دوه ورځنۍ غونډه کې دینی پوهانو په دې اتفاق وکړو چې د قانون دغه نقطه د شریعت سره سمون نه خوري. روغتیایي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو شمېره 6,047 ته پورته شوې ده. دا خبره د خیبر پښتونخوا د ایډز کنټرول پروګرام رسیال ډایرکټر رشید خان نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. او د ماشومانو د حقونو د دفاع ادارې سیف د چلډرن ویلي که په افغانستان کې طالبان د انجونو پر زده کړو لګول شوي بندې سمدستي لرې نه کړي نو ښایي چې د وړوکوالي عمر ودونه او بېوزي په هغه هېواد کې لا زیاته شي. سیف د چلډرن نن په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکي اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي باید له شپږم ټولګي پورته انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیف د چلډرن د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د جینکو پر زده کړې لګول شوې بندې سمدستي لرې نه کړي د ماشومانو ودونه او بېوزلي به په هغه هېواد کې لا زیاته شي. دغه ادارې نن ویلي یوه اونۍ وروسته د ښوونځو د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم له شپږم ټولګي پورته انجونو ته هم چې 13 میاشتې له زده کړو بې برخې دي د ښوونځو دروازې پرانستل شي. په ورته وخت کې د برطانیې د پارلمان یو شمېر غړو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له حکومت سره د نو د خونزو د پرانستلو پاړه خبرې وکړي. تفصیل په دې رپورت کې دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت لا څه نه دي ویلي، د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي هیله لري چې واکمن نظام به د نوي تعلیمي کال په پیل کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې.
تر اوسه د مکتبونو
د کندهار اوسیدونکو عالیه چې پاتم ټولګي کې ترې ښوونځی پاتې شوی وایي په زده کړو د طالبانو بندیز ډېره ناهیلي کړې. دا د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې سږ کال شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
ځکه چې کله چې مکتب نه وي، کورس نه وي، پانتون نه وي، نو هغلته هېڅ امید نشته، هېڅ رڼا نشته، نو د یو تیارې راتلونکي اندېښنې انسان ته ورکوي چې دا خپله یوه ډېرې بدې پایلې لري. نو په دې اړه باندې د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې دي چې باید زر تر زره ښوونځي پرانستل شي.
عبدالباری عابد چې د ننګرهار اوسیدونکي دی وایي دوه خویندې په زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله په کور ناستې دي چې په خبره یې دواړه د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمنې دي.
زما خپل دوه خویندې دي په کور باندې ناستې دي. تاسې باور وکړئ کله چې د مکتب دروازې بندې شوې وتړل شوې دوی په کور کې روزانه به دوی ژړلې وایي دا به څنګه کېږي، دا به څنګه کېږي. تر نن حده پورې د هغوی زړونه مات دي او دوی د تعلیم د برخې نه بې برخې پاتې دي. نو هیله مو دا ده چې د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. د ماشومانو د ساتنې اداره سیب د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سمدستي لرې نه کړي د ماشومانو ودونه او بېوزلي به زیاته شي. سیب د چلډرن په یو بیان کې چې نن پنځشنبه د دغه ادارې پر ویبسایټ خپور شوی ویلي په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ نوی تعلیمي کال پیلېږي له شپږم ټولګي پورته نجونو ته چې 13 میاشتې له زده کړو منع کړل شوي باید ټولګیو ته د بیرته تګ اجازه ورکړل شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداری ورکړی چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بېوزلۍ ته اړي او راتلونکي نیمای نسل به له کاري ځواکه بهر پاتې شي. دغه اداري ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي لکه 3 میلیونه زیات یغنجونی چې په خای په منځنۍ خونځي او لیسو کې زده کړې کولې له دې حق محرومي شوي. سیف د چلډرن دغه بندیز د سم د ستیل رکی دوه غوښتنه کړې او ویلي دي لکه چې نوې تعلیمي کال د وری حمل میشته په لومړیو کې پیلېږي ټول انجونی باید پرې خودل شي چې بیرته خونځي او تلاړ شي. په ورته وخت کې د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره د انجونو د خونځي او د پرانیستلو په اړه خبرې وکړي. دوی د طالبانو په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې اوسمهال په افغانستان کې نږدې 850 زر انجونی له منځنۍ زده کړو محرومې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چرلند او د برتانیې د پارلمان د دغه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هم د طالبانو د پوهنې وزارت له ویاند په حمل میاشت کې د خونځیو د پیلېدو په اړه وپوښتل خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې تر دې بېلابېلو طالب چارواکو بار بار ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي خو پر هغوی د زده کړو لګول شوې بندیز تر امرسانی بللې. خو د امرسانی دا پرېکړه تر 13 میاشتو غځېدلې او طالبانو لا هم پر نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو په اړه خپل پرېکړه نه ده بدله کړې.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د زیتون باغونو کو یوې خوا شاړې ځمکې آبادې کړې نو بلخوا د ځایي کروندګرو مالی حالت هم ښه کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2001 راهیسې د یوې پروژې لاندې د خیبر پختونخوا په ملکنډ او د بلوچستان په ژوب ډیویژن کې په لکونو بوټي کرلي یا یې پکې قلمکاري کړې ده چې اوس پیداوار اخستو ته آماده شوې دي. د یادونه ده چې نن سبا د زیتون د یو لیټر قیمت د زیتون د تیلو یو لیټر قیمت شاوخوا 3000 روپے دی او د زیتون د پانو چای په 1200 روپے کیلو خرسیږي. کروندګر غوښتنه کوي چې باید حکومت ورته اسانتیاوي ورکړي او د دوی مصنوعاتو لا منډه پیدا کړي. نور تفصیل د شاهین بنری پر رپورت کې.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې کروندګر او د کرکلی د سانګي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره یو خوا شاړې ځمکې آبادی شوې دي نو بل خوا د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی. وفاقي حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په 30 لاکو خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالۍ کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابېلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 10 لاکه ونې کرلې دي او سخت کالې د 2 لاکه ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی.
دا یو درخت د 30 سال عمر وي د لیز مجو فارمر وي هغه 60 لیټر آیلز ان اکسټریکشن او دا یو لیټر په 2500 روپۍ د دې تیلو خرڅېږي اکسټرا ورجن آیل. زما یو زمیدار دی ډیر کم عمر زمیدار دی او دا هغه خالی 35 درختې وي سش کال 750 لیټر آیل اکسټریکشن خالی 35 درختې مشتا 22,50,000 روپۍ د آؤټ پټ وسوي د سش کال دا یو زمیدار نو دا رنګ خو په لکونو درختې لګېدل کې دي او ډیر بهترین معیشت ته پروموټ شوی دی. زمیداران په دې ډیر خوشاله دي په خو دا درختي مش فری ورکولې چا نه کولې اوس په پیسو نه ملاويږي هر زمیدار نصري لګول غواړي.
دغه شان د خیبر پختونخوا په ملکنډ او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکارۍ لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا 30 لاکه ونې کرل شوې دي. د دیر په تلاش کې کروندګر اسرار خان 1,15,000 خونان کرلی دي چې هر کال ترې په 300 لیټر تیل روباسي چې سوداګر ترې اخلي او بیا یې په لویو خارونو کې خرڅوي. نوموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نورې اسانتیاوي ورکي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي.
خلق دی طرف ته را روان دی ډیر زر ځکه چې د زیتونو په واحد سیوا دي د دې سره معاشي صورتحال چې کم دی د زمیندارو ډیر زیات بهتر شو. خلک دا غواړي چې هر موږ د زیتونو لږ دغه دار دي چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړولو لپاره مطلب دا چې کم باټلز یا د کې کم نور کم کیټ استعمالیږي چې دا زمیندارو ته مهیا شي. دویم دار چې ډریپ اریګیشن سیستم لپاره چې یو کوي او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا په هغه باندې خرج دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټي باندې داسې پابندي ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی حکومت په دې باندې فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډیر لوی سرمایه ده چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډېره شوې ده. نوموړی زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 میں تقریباً 30-40 لاکھ جنگلی زیتون چیزیں گرافٹنگ داغے سے ہوئے ہو داغے نے اور اس وجہ سے صحیح دا چونکہ دا چکا محکمہ دی دا پارا مرکزی نا بدی 18 ترمیم کے ختم سو داغے سے ڈے زیاد مسائل پیدا ہوئے وہ سم ڈے زیاد ضرورت تھے ان پہ خپلا وانی پہ کلی کے گرافٹنگ کسان اکڑے دے نو کافی اولیا اول چیزیں نو دا سی پاگر ستمبر کی دی موسمی رائز
بلخوا د زراعت د سانګې چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې فابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د زیتون څخه بشمیره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
گرین ٹی جوڑی جی سب چائے 1200 روپے کلو دے سیدا پانگی وچ کے بیا وومن جی دو درے پروسیسنگ کار دے اوسی لدے دا کاسمیٹک سامان جوڑی جی لدے دا پرفیوم جوڑی جی دا بیکری سامان لدے آئل اولیو آئل جوڑی جی لدے دا اچار جوڑی جی دا یو قسم سم انڈسٹری جوڑی جی لدے دا ایڈیبل آئل مر لبار از امپورٹون ولیا از مشکل وطن آباد سے بیا مر ولی امپورٹ کو لور لائی کی ابل کال اول نشت سٹیج ہے وہی 60,000 لیٹر اوسو پروش کال 1,00,000 لیٹر اوسو سش کال سیدھی او کمپنی لما سرا کمیٹمنٹ کر دی سمات 4,00,000 لیٹر آئل پکار دی.
دا یادونه وردا چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خواوشا 3.5 بلین ډالر خرڅ کوي. کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د زیتون کرتا او د ورکرل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکې د زیتون نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پښتو فلسفي شاعر انځورګر او مجسمه ساز خان عبدالغنی خان د ویشتم تلین په مناسبت پرون په 400 کې یو میله جوړه شوې وه چې پکې لیکوالانو شاعرانو سندرغاړو او سیاستوالانو ګډون کړو. د میلې ګډونوالو د غنی خان په شخصیت سیاست کار او داغه د ژوند په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا آواز د زلمی سندرغاړي ارمان خان وو چې په غنی خان میله کې د سندرو د لارې خپل هنر ښودنه کوله. د غنی خان پښتو ادبي ثقافتي او تحقیقي جرګې او باجا خان ټرست لخوا را جوړ شوی د غنی خان ویشتم تلین د غنی میلې په نوم د مارچ په 15مه 400 غنی خان ډیره کې وشوه چې پکې سندرغاړو نه وړاندې لیکوالانو ادیبانو او څېړنکارو د غنی خان په شخصیت په ژوند کار سیاست شاعری انځورګری مجسمه سازی او په فلسفه خبرې ترې وکړې. د غنی خان میلې مشر میلمه د عوامي نشلګون صوبای صدر ایم ال ولی خان په دې مقام مشال لیړو ته وویل چې د غنی خان سوچ فکر او شاعری د هر وخت لپاره ده. دی وایي بل اتلان یادول باید په حکومتي کچه دا ډول غونډې وشي خو له بده مرغه دلته پښتانه اتلان د پامه غورځول شوي دي او نه په نصاب کې شته او نه د دې ملک په تاریخ کې.
ټولو شاعرانو ته خپل تاریخ ته سلام پیش کوم. دا غنم چې د غنی بابا شاعری د دې وخت سره سره د هر وخت اړتیا لري. زمونږ بدقسمتی دا ده نن ما ته ولې ضرورت ته زردار سکوم ځکه چې زما په نصاب کې دا نشته. زمانه صاحب کې زغیب کړم زمانه صاحب کې زما تاریخ غیب کړی دی. زما په پاکستان کې په مشرت علوم کې هیستری خی نو زه افسوس سره ویم چې ټول هغه کې مونږ غایب یو هغه کې زما کلتور غایب دی بلکې الٹا هغه کې مونږ سره دا جبر شوی دی چې زما هیرو ته ډاکو ویلی شوی دی.
غونډه کې برخه اخیستون کې سندرغاړي فضل وهاب درد د غنی خان د شخصیت په اړه وویل چې ډیر لیده کاته ورسره شوی دی خو د هغه په شان
پاکستان پوها او په پختون مین لوی شاعر او سیاستوالی لانه د کتلې
یو مورید په حیث باندې دی او کشر په حیث باندې دی او شاګرد په حیثیت باندې نو هغه کسی زما د علم مطابق ما سره دلې دي نو بیا مې پر 50 کال جون کې په بل چا کې دومره کمالات دي چې په هر سایډ باندې پایو کې کمالات داغه یو ځانګړی انداز او همیشه را پاره چې چا نوم پیدا کړي او هغه بیا مرګ هم نشي بچلی نو هغه به ځانګړتیا غواړي یو خپل سټایل به غواړي دا هغې شاعري خو د هغه کار پاتې دی د هغه علم پاتې دی د هغه خودنې پاتې دی نو داسې خلک ډېر زیات کم پیدا کېږي زه خو وایم چې په پښتنو کې بل غني پیدا کېږي نو درې سوه کاله پیوره کړي
په غني میله کې د عبدالولي خان پوهنتون مردان فاین آرټس څانګې ځوانانو هنرمندانو لخوا د غني خان فکرونه او د هغه شاعرۍ ته د پینټنګز یا رنګونو شکل ورکړل شو په یاد پوهنتون کې د هنرونو یا فاین آرټس استاد پیر حامد خیشګي مشال لیړو ته وایي
کې دا کوم انځورګری مقابله چې وا نن دا ملګری راغلو دی د غني خان په سوچ باندې د هی په فکر باندې دا پینټنګ جوړ کو چې دا غم کم خیالات او غي تشریح د کرنګونو په ذریعو کا دا کوم انځورګری ده دی باندې کومه دا په دنیا کې هر ځای خایو نو دی باندې هر یو کس پیږي دا داسې جبه ده چې دی باندې هر یو کس انسان پیږي او پینټنګ باندې پیږي چې دی کوم آیکن د په دې پینټنګ کې یوز کړی دی غني خان د بابا په دې تصویر کې چې کوم پینټنګ دی هغه دغه د سوچ دغه د فکر هغه ترجمانی کوي چې کوم د مولا او د غني بابا په مینس کې کوم د مولا څه سوچو د غني څه سوچو نو بای بار کې دا پینټنګ جوړ شوی دی او ماشاءالله چې ډېر ښه
غونډه کې فضل وهاب درد سرفراز د هغه زوی ارمان خان او راشد خان د غني خان شاعري په سندور کې ولوسله چې راغلي مېلمنو او بیا ځوانانو ترې ډېر خوند ترلاسه کړو شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیښور
تاسو مشال ریڈیو ته وګی د ننګرهار د شیخ مصری سنتی خارګوټی سنتکار او کارخانو ته مالوډونکو موټر چلونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي سنتکار وایي چې د خام او خرابو سړکونو ګرد او غبار نه یوازې فعالو کارخانو ته بلکې انساني روغتیا ته هم زیان رسوي دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د خارګوټی سړکونو او ویالې په اساسي ډول جوړې کړي په ننګرهار کې د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین د سنتکارو یادې ستونزې مني او د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو ډاډ ورکوي تفصیل په دې رپورت کې
بننګرهار کې د شیخ مصری په نوم صنعتي خارګوټي یو شمیر صنعتکار شکایت کوي چې تر اوسه یې د صنعتي خارګوټي داخلي سرکونه خام پراته دي چې د ګردونو له امله یې نه یوازې د دوی د پلانټونو ځینې وسایلو ته زیان رسیږي بلکې انساني روغتیا ته هم زیان رسوي انجینر محمد قاسم ایسوپی چې په یاد صنعتي خارګوټي کې د غوړیو او خوراکي توکو فابریکا په فعالیت بوخته ده وایي
سرکونه خامواله اوسي دا امکان نه لري چې دا خاوره د فابریکې ته داخل نشي او په پلانټونو کې یا په غذایي موادو په پروسس کې داخل نشي نو دا ډېر منفي تاثیر لري باید چې دې مخه ونیول شي
په ننګرهار کې د صنعت او معدن خونې مشر اجیت تورملنګ له مسؤولو چارواکو غواړي چې د شیخ مصری خارګوټي داخلي سرکونه په اساسي بڼه جوړ کړي
اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې صنعتي پارک په اساسي شکل امکانایزیشن سیستم جوړ کړي او هم سرکونه په هغه اساسي شکل جوړ کړي ځکه دغه جغل او دا شیان چې امواره کیږي د مورد د وخت سره چون دلته تولیدي فابریکې دي موټرې ټوله باردارې دي او دا سرکونه بیرته د مین ته دي
یوازې صنعتکار نه بلکې دغه صنعتي خارګوټي ته مال راوړونکي موټر چلوونکي هم له خامو سرکونو شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې د سرک د پخولو په برخه کې لاس په کار شي دوه تنه موټر چلوونکي محمد ولی او وجرئیس وایي
د دې سرک نه مشکلات ټول دا دي چې خو ډېره دوړه ده ټول مسلمانانو سره پتاین دي او زموږ خپل موټر خرابېږي را خرابېږي کمانه ماته شاپټې ماته هر څه ماته
سرک ډېر زیات خراب او ته دا منې چې کومګه په دغه فیره کې سمره غټو دا ټول بیا بیرته زمونږ په دغه ګاډي سپټیرونو کې او سنور په دې سپیرپاټ حالاتو کې زمونږ نه بیا بیرته زی
بیان حال کې د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس سید عبدالبصیر پاچا د صنعتکارو یادې ستونزې منی او د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسراوي ډاډ ورکوي.
سرکونو باب تاسو ته شاهدان وي چې هلته د صنعت او تجارت وزارت په هدایت او امر باندې د انکشافي ملي کار شروع شو، او د لږ څه ځنډ د هغې په خاطر باندې توقف پیدا کړی، خو بیا هم وزارت حکم داسې و او دی ماتې وویل چې تقریبا دا کار مکمل ته تعقیب کا او دا کار باندې به شروع کیږي ان شاء الله. هغه ته دا اطمینان دی چې دا مشکل د دوه حل.
په ننګرهار کې د صنعت او معدن خونی مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر 350 پورې بیلابیل لوی او وړې فابریکې فعالې دي چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. خو زیاتوي که د افغانستان اوسني چارواکي ورسره د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي، نور پانګوال به هم وهڅیږي چې فابریکې جوړي او ډیرو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره کړي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم، توسه د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شي. د سواد په تحصیل کابل کانجو کې د سپرلی پر راتګ سره د موسیقۍ یو پروګرام شوې دی. د موسیقۍ دا بندر پروند میوه په یو باغ کې جوړ شوی. په دغه پروګرام کې له برتانیې څخه راغلي کسان هم میلمانو. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم د پروګرام ته ورغلی او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
دا تاثیر کابل کانجو بای پاس سڑک سره نږدې د شلتالانو په باغ کې ځای مشران د سپرلی دراتک په خوشاله کې د جشن بهاره دستور جوړ کړي چې پکې د برتانیې څخه راغلي د برټش پښتون اسوسییشن غړي په خصوصي توګه رابلل شوي. موسیقي اورېدو ته د شلتالانو د ګلشي ونو لاندې ناس جاوید اقبال اپریده چې د یادې ټولنې جنرال سیکرتر دی او برتانیې کې میشوي وایي چې د سوات موسم په دې ورځو کې د لیدو وړ دی.
سواد کے پہاڑ کسا کے پہاڑ گلئی کے پہاڑ پٹی کے پہاڑ پولا باندھے گلو نہ دی پولا والے دے خوشبو دی نو زٹولو پختنو توام کا پہاڑ ملک دی نو خام خاد بہار پا موسم کے سواد ترازی یو پتیلا او پل بچرا والے ای تدر پل مک پولا ور تو خائے پیر پولا ملک اللہ تعالی ملرا کلے دے تو کچھ کلم دبان نراغلیم دیو اپتا ما خام خاد سواد کے تیرا کلے دے.
برطانیہ کے دا برٹش پختون ایسوسیشن خزو سانگی مشرہ تاہیرہ خان چی تعلقی دا در سر دے خو برطانیہ کے میشتا دا وائچ ہر کال سوات تا دا خپل ٹولنی بلگرو سر رازی
دا دا بہار موسم چی دے دا دا پٹول موسم کی دا دا یو قسم کنگ آف آل سیزنز دے او منگا راغلیو دا نورم دے خیستا دے زما پشانتی دیسی سوک مشری زمانگا لگ اڈوکیم گرم شی زمانگا ویتیمن ڈی ڈیفیشنسی آغم منگتا ملاو شی او دا خیسته خسته گلونی چی دی قدرتی جنت پشانتی انسان خوشحال شی او دا موسم کی دا موسم دا دا برکت دا موسم دے او دا غد دے منگا قدرتی انسان خوشحالی گی دا ماشومان و تا دیسی کنه دیسی لبی کئی پا پسو کسو که او دا غد دے طول دا پار دا موسم یا کسیم کنه دیر خوب موسم دے او دا دیز منگ دیر شکر گزاریو.
د بندر جوړولو کوربه د کابل په زرمولا وای چې دوی هڅه کوي چې داسې بندر او غونډي وکړي چې نوی نسل د موبایل استعمال کم کړي، د کورونو راوځي او تازه هوا نه فائدې واخلي.
په دې ورځو کم از کم 10-15 ورځې تر نور څه نشي کېدی نو چې خپل بچي د کور راوباسي او دغه شان په باغونو کې د سیند په غاړه په نورو داسې ورشوګانو کې هغه کینیا هغه جشن بهاره
پسواد کے دمارچ نہ تر اپریل پورے سپرلے شروع شی چھپل روبر کے نور گلو سرا سرا دمیو باغونا چپکے الوچائی خوبانی شلتالان بادام او نور میو ونی گل شی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سواد.
تاسو مشال ریڈیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د د پښتو ادبي غورزنګ په کوټه ښار کې د غانټول یا خاټول ګل په نوم دودیزه مشاعره کړې. دغه مشاعرې ته د بلوچستان د ګڼو پښتون میشتو سیمو شاعران ورغلي او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړي. تمشال ریډیو خبریال سمت شبنم په کوټه کې غاټول ګل مشاعرې ته ورغلي او تفصیل یې وړاندې کوي.
دا شاعر عزیز احمد عزیز دی چې د خټول ګل مشاعره برخوالو ته خپل شعرونه زمزمه کوي. د مارچ پر 12مه په کوټه کې د پښتو ادبي غورزنګ له لوري د خټول ګل په نوم دودیزه مشاعره وسوه. په دې مشاعره کې د بلوچستان د یو شمیر پښتون میشتو سیمو شاعرانو برخه واخیسته او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړل.
جنگ تر وتم وړ بچان لوش ژاړي سپین سرې مور می خیرات غواړي کور وړن لرو سپین سرې مور می خیرات غواړي کور وړن لرو سرو نه غټ لرو افسوس بخشی مغزن لرو سرګې لرو خدا حیا پکشی هوبن لرو نمو جهاز نمو راکیټ نمو ایټم جوړ کړی د زوړ تاریخ لا پیرا پات دی نور سن لرو سر سوم لکه مرغه تر خپل وزر پورې کمې قسمت یاري کوله تر اخره پورې زړه لکه ونه د انځر چې په ورا نه پېژنم ځان رسوم په نیمه شپه کې تر ثمره پورې.
د پښتو ادبي غورزنګ غړي او پښتو نړیوالې مرکې سکرتر ډاکټر صادق جړک د خټول ګل مشاعرې په اړه مشالې ډوته وویل
دغه نننۍ مشاعره چې د خټول ګل دودیزه مشاعره له تیرو شلو کلونو څخه د پټي په ښار کې یعنی په دې ټوله حوزه کې دغه مرکزی مشاعره ده چې هر کال د پسرلي په ویاړ د خټول ګل په نامه باندې جوړیږي. دغه مشاعره د دې صوبې پر کچه ده له چمن څخه وینځي تر ژوبه پورې او بیا تر کوټې پورې تر ارنایي پورې چې د څومره دیارلس ورلس د پښتنو ولسوالۍ دي له هر ځای څخه شاعران لیکوالان او د شعر مینوال چې دي هغه
لیکوالان او شاعران د خټول ګل غوندې دودیزې مشاعرې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره ډېر ګټورې ګڼي. د دې مشاعرې یو برخوال خلیل الله تصمیم مشالې ډو ته وویل
نن د خټول ګل مشاعره ده او دا به د ګټه به هم دغه سي د مشاعرې سي د پښتو ژبې ترجمانې دي او پښتو به مخ په وړاندې بیاي. هر شاعر لره پکار دي چې هغه لره یو استاد پکار دی او دغه استاد ګټه ورکوي له دغه څه د خپل خیالات څرګندوي او خپل خیالات اخلي.
لیکوال او شاعر باز خان عالمیار هغه څوک دی چیرې چې پښتانه پر ادبي او کلتوري غونډو راټولېږي نو نوموړی هلته د کتابونو نندارتون جوړوي چې دلته یم د خټول ګل مشاعرې په یوه څنډه کې ګڼ شمېر د پښتو ژبې هر اړخیز کتابونه نندارې ته ځای پر ځای کړي او د کتاب مینوال د خپل خوښ کتابونه پکې لټوي.
ته موږ گنجائش ورته پیدا کوو که په دوی کې گنجائش نه وي ډېر ځایونه به داسې راغلي چې موږ به وړي راوړي به یا خرچه به هم له جېبه تللي که نه خرڅوي به هم نه وي خو هغه کې یې موږ چورت نه دی والی ځکه زموږ چې کم کار دی هغه کار خو مخته روان دی. کتاب تر خلکو رسېږي کتاب خلکو د وړو پکې خلکو یې وینو هلته یې ورپسې ور وړو که نه څوک تر دوکانه نه شي راتلی هغه هلته پر سټال پیدا کړي.
پښتو ادبي غورزنګ له تیرو شلو کلونو راسې د سپرلي په پیل کې د خټول ګل په نوم دودیزه مشاعره کوي چې شاعران ورباندې راټولېږي او د خپل خوښ شعرونه برخوالو ته وړاندې کوي. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
لمرګ بعد بد زرمل به هم لوی نوم پیدا کی پمړو کی بات نه لرو هم ژوندو کې شان لرو.
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نا ملاو شده بیو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکو
پر هر چه سربیرا حال زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کرے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا هنر لار تشدد نلی لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑه هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.